پی‌یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې نړیوالو د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا $12 میلیارد مرستې ژمنې وکړې. د دغو مرستو د څرنګوالي په اړه به د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر واخلو. وبورئ چې جرمني چې ډیری ځواکونه یې په کندز ولایت کې ډیری دي، د سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه اسدالله لودین اوروي.
افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل شو. د کندهار ښار په عینو مینه کې د پولیسو پر پوستې موټر بم چاودنه شوې او سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایدن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي. بشپړ خبرونه نن د نومبر 25مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې باید ګړندۍ شي. یوناما په دې اړه اعلامیه کې زیاته کړې چې سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو ورځ په دې شعار لمانځل کېږي چې د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه چټکه شي او د دې پدیدې په وړاندې له هیڅ زغمه کار وانخیستل شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ښځو په وړاندې پکې تاوتریخوالی زیات دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي سږ کال د ښځو په وړاندې د تیر کال پرتله 40% تاوتریخوالی زیات شوی. د نړۍ په ګوټ ګوټ په تیره بیا هغو هیوادونو کې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات دی، سر لننه د 14 ورځو په مخه یو کمپاین هم پیل شو. په دې کمپاین کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې کیږي. په بامیان ولایت کې د پرونیو دو بمی چاودنو د مرجوب لشمیر زیات شوی دی. د بامیان د عام روغتیا رئیس علی آقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 8500 ته رسیدلی. یو عیني شاهد بیا ویلی چې پیخه کې وژل شوی 13 او 18 نور ټپیان دي. د پیخه اکثر قربانیان ملکی کسان دي. ویرشته چې د پیخه د تلفاتو شمیر لا پسې زیات شي. د پیخه عیني شاهدانو په د بامیان پروخت کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د پیښې لټپیانو دریو نورو کسانو هم ساور کړي او 200 تنو وځه خنه ده. وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی په بامیانو کې په دې بمی چاودنو کې لاس نه لري. اخوا ارګ مانی د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په حواله دا چاودنې غندلی او زیاته کړې ده چې طالبان او نورې تروریستي ډلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره پر ملکي وګړو بریدونه کوي او عامل منفعت تاسیساتو ته زیان رسوي. د کندهار ښار په عینو مینه کې د پولیسو پر یو ولسمې حوزې موټر بم چاودنه شوې. د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې برید د حوزې پر ودانۍ شوې خو د مرګ ژوبل په اړه معلومات نه لري. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان بیا ویلي چاودنه کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. د چاودنې مسؤلیت سملاسي کومې ډلې نه دی منلی. بل لور ته د کابل په احمدشاه بابا مینه کې نن سهار د یوه مقناطیسي ماین چاودنې دوه پوځي او دوه ملکي کسان ټپیان کړل. دا خبره د کابل امنیه قومندانۍ کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. سپینی مانی اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایدن ته ورځنی محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي. ورځنی امنیتي راپورونه ولسمشر ته وړاندې کیږي، خو په امریکا کې منتخب ولسمشر هم د دې حق ترلاسه کوي چې د دغو راپورونو ته لاسرسی ولري. په دغو راپورونو کې ملي امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه معلومات شامل وي. منتخب ولسمشر جو بایدن ته د ورځني راپور د لیږلو لړۍ وروسته له هغه پیل شوه چې پرون د ترامپ ادارې وویل د بایدن ادارې ته د انتقال رسمي بهیر پیلېدای شي. ولسمشر ترامپ خپل ماته نه ده منلې او تورې لګولې چې په ټاکنو کې پراخې درغلې شوې دي. او آذربایجاني ځواکونو د نګورنو قرباغ هوکړې لمخې یو بل سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هوکړې لمخې ارمنستان د دریو سیمو پرې حدود ته اړیستل شوی. د آذربایجان د دفاع وزارت نن ویلي د دوی پوځیان د هغې هوکړې لمخې چې د ارمنستان، آذربایجان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوې د چلبجار سیمې ته ننوتلي دي. کروچر چې آذربایجانی چلبجار یادوي باید د نومبر په 15مه تسلیم شوی وای، خو د بشری دلایلو په سبب دا کار ځنډیدلی و. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیې منځګړیتوب وکړ او دوی هوکړې ته سره ورسول چې له مخې یې ارمنستان د اقدام چلبجار یا کروچر او لاچین سیمې پرېښودو ته اړ شو. اقدام د نومبر په 6مه او چلبجار هم په 15مه تسلیم شو. آذربایجان ته لا د لاچین د سپارلو نیټه د دسمبر لومړۍ یاده شوې ده. چلبجار وروسته له هغه آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره خبرې وکړې.
اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اورول کده او ځین نور خبرونه غوړي. بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې نړیوالو د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا $12 میلیارد مرستې ژمنې له نویو شرطونو سره وکړې. په دې اړه به چې آیا دغه مرستې به سمې ولګول شي د اقتصادي چارو له یوه کارپو سره وغږیږو. جرمني چې ډیری ځواکونه په کندوز ولایت کې ډیری دي د سرتیرو د ایستلو بهیر امپایل کړی.
زه غواړم چې یو ستر لیکوال شم او د دې ترڅنګ زه غواړم چې یو رهبر شم حداقل د نابینایانو لپاره.
دا محمد رضا زهین په سترګو نابینا د غزنی اوسیدونکو دی چې په ژوند کې د ځان لپاره ستر هدف ټاکلی دی. هغه ژوند ته په یو راپور کې کتنه وکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې د روسیې په منځګړیتوب د ټینګ شوي اوربند له مخې د آذربایجان ځواکونه په ناګورنه قرباغ کې یوې بلې سیمې ته چې نوې ارمنستان ورسپارلې ننوتل. د زهرو کاروان ونې خبرونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه. بیا هم زه نوریا سنوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه ستر مرستندوی کانفرنس پایته ورسید. په دې کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه تر 2040 کال پورې د شاوخوا $12 میلیارد مرستې ژمنې وکړې. ډېرې دغه مرستې هم په یو کال پورې مشروط بلل شوې. یعنی په کال کې د افغانستان حکومت نړیوال ته شاوخوا $3 میلیارد ورکوي. ایا دغه مرستې به سمې ولګول شي؟ د مرستو ګډونوالو د مرستو په سمو لګولو ټینګار کړی او ورته نوي شرایط وړاندې کړي دي. ډېرو ګډونوالو وویل چې له دغو مرستو باید د افغانستان عام وګړي سمه ګټه پورته کړي. په دې اړه به وروسته د چارو د اقتصادي چارو د یو کارپو سره وغږیږو. خو لومړی راځو دې ته چې وروسته له هغې چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر مولر د تېرې سیشن بی پورز اعلان کړه چې امریکا په افغانستان کې خپل ځواکونه کموي. د راتلونکي کال د جنوري میاشتې تر 15مې پورې به له دې هېواده شاوخوا 2000 سرتیري وباسي او په دې هېواد کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د جنوري په 15مه 2500 ته ورسیږي. په اوس وخت کې د امریکا شاوخوا 4500 سرتیري په افغانستان کې ډیر دي. د امریکا د دفاع وزارت له دغه پریکړې وروسته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې سره له دې چې امریکایي ځواکونه غواړي په افغانستان کې شمیر کم شي، خو د ناتو ماموریت به په دې هیواد کې بیا هم دوام وکړي. د ناتو ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر ملاتړ سرخي. ستولتنبرګ وویل چې د ناتو په چوکاټ کې 2000 سرتیری ډیر دي په افغانستان کې. د ناتو په چوکاټ کې دغه راز جرمني هم ډیر سرتیری لري. جرمني د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې ډیر ځواکونه ځای په ځای کړی دي. خو اوس راپورونه وایي چې د جرمني پوځي چارواکو له قوله ویل کېږي چې د هیواد له کندوز د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. دا چې دغه بهیر څه ډول پیل شوی او جرمني څومره سرتیری غواړي له افغانستان وباسي، دیو نادر د کابل په استډیو کې را سره دی او دا موضوع تعقیب کړی دی. دیو جان مهرباني.
رویټرز په تازه راپور کې ویلي چې جرمني په کندوز ولایت کې د خپلو ځواکونو کمول پیل کړي. د افغانستان په شمال کې کندوز هغه ولایت دی چې د رسمي راپورونو پر بنسټ لا هم جګړې لیک پکې تودې او له دې وړاندې دوه ځله د طالبانو په لاس لوېدلې ده. د رویټرز لخوا په یاد راپور کې د جرمني د ګډو عملیاتو د قومندانۍ ویان له قوله لیکل شوی چې دا پریکړه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو خبرو پورې چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو د مولو پاړه کړی وی اړه نه لري، بلکې دا پریکړه د اوړي په ورستوي کې کابل کې د غواس ملاتړ ماموریت لخوا پلان شوی وو. د جرمني ازواکونو ویان ویلی چې یاد هیواد نږدې خپل سل سرتیری د کندوز له نظامی اډو استلی دي. هغه زیاته کړه که چیرې پر راتلونکو کې پوځي سلاکارانو ته اړتیا پیدا شي، دوی به په مزار شریف کې میش زرګونو سرتیری هلته د مشورې په مخه واستوي. په راپور کې په ښکاره توګه نه دی ویل شوی چې دغه سل سرتیری د مزار شریف نظامی اډی او کل افغانستان څخه بهر لیږدول شوی. لدې سره د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ تیر ورځ ناوخته د جنیوا په ناست کې وویل چې دوی د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه په یاد هیواد کې د ناتو ځواکونو حضور په منظم ډول تنظیم کړی. ښاغلی سوټنبرګ ژمنه کړې چې دوی به د 2023 د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغانستان په لطف او زموږ د ځواکونو په میړانې د ډیرو هیوادونو او سازمانونو په مرسته د افغان نارینه او میرمنو په عزم موږ اوږده لاره وهلې ده او افغانان نه غواړي بېرته شاته ستانه سي. موږ نه باید د هغو لاسته راوړنو له لاسه ورکولو خطر ومنو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په ځالو بدل سي.
افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو له ځواکونو وروسته جرمني د 1200 سرتیرو په درلودو سره یاد هیواد کې دوهم زیات نظامی حضور لري. بل نوري سه
بل دیو انادر له تاسو نه مننه. کندوز ته بولا شل کندوز د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان هم را سره وصل دی. آریان صاحب، خبرونه ته خره غلاس و مورید چې جرمني له کندوز یو شمې سرتیری ایستلی دي، کراته وای چې د جرمني ځواکونو رول هلته څومره معاصر دي امنیت په ټینګښت کې په تیر بیا په ورسته وکي.
مننه نوري صاحب، خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه مو وخت چې دلته د جرمني ځواکونه میشتو په کندوز کې، نه یوازې د کندوز بلکې د بغلان، تخار، بدخشان او دایو کې امنیت نسبتا ښه وو، خو د دوی په وتلو سره دلته مسی وضعیت لږ ډېر خراب شو او ننګونې ډېر زیاتې شولې. او سربیره پر دې دوی بیا رغونې په برخه کې ډېر کارونه کړي، نه یوازې په کندوز کې، په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې. د کندوز په کندوز کې هم دوی ډېر زیاتې پروژې پلې کړې وي او ګټه اخیستنې سره لوې دي. بلکې په توګه د معرف په برخه کې ډېر زیات ښوونځي دوی جوړ کړي وو، دغه راز لوی پلونه دوی جوړ کړي وو، پلچکونه، سړکونه یې جوړ کړي وو. داسې کرنې په برخه کې
کراسو آریان صاحب د مخکې د هغه پی آر ټی پروژې ولایتي پروژې چې جرمني پکې یو مهمه ونډه درلودله، ځواکونه یې د کندوز د بیا رغونې په چارو کې کوس راته وای چې د ناتو په چوکاټ کې د اوسنۍ ماموریت چې جرمني هم غړی دی، د افغان ځواکونو د ملاتړ او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او د مرستې باندې څرخېده. په دغه موده کې چې اوس دغه ځواکونه هلته میش دي، ایا د جرمن د افغان ځواکونو سره دغه مرسته کولې کنه او خپل تاسو حالت وضعیت ساري؟ د کندوز امنیتي وضعیت هم ډیر خراب دی، مختلف لورو په ورسو کې د طالبانو د بریدونو ویل کیږي.
بل نوري صاحب، د کندوز سیمه چارواکي وایي چې جرمني ځواکونه چې دلته و دي نظامي برخې افغان ځواکونه ته چې په کندوز کې دوی ته سلام مشورې ورکولې او دوی سره ځینې مرستې کولې، خو دوی دسې په عالمي ډول د جګړې په ډګر کې د پخوا په شکل حضور نه درلود. دوی په جګړې کې برخه نه اخیستله، یوازې دوی افغان ځواکونو ته مشورې ورکولې. خو د کندوز سیمه چارواکي وایي د جرمني ځواکونو په وتلو سره به هیڅ کومه خلا یا کوم نیمګړتیا رامنځته نه شي، ځکه د افغان ځواکونه دا وړتیا، دا توانایي لري چې د کندوز له هر سیمې څخه په پوره میړانه دفاع وکړي.
بله اجمل آریان، له تاسو نه مننه. د کندوز د ازادي رادیو خبريالو چې په کندوز کې د جرمني ځواکونو د د جرمني ځواکونو د فعالیتونو او دغه راستي د ورسته راپورونو لمخې دغه ولایت د جرمني سرتیرو په وته لپایل کړي. په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل وړاندې به واورئ چې نړیوالو د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا دولس میلیارد ډالرو مرستې ژمنې له نویو شرطونو سره وکړي. د دغه مرستو د څرنګوالي په باب به د اقتصادي چارو د یو کارپو سره وغږیږو. خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
افغانستان سره د مالی مرستو لپاره د جنیوا د ورځنی کانفرنس د سده پاسه 12 میلیارد ډالرو مرستو په ترلاسه کولو سره پرون پای ته ورسید. د مالی وزارت ویان شمروس خان مسجدی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان نړیوالو ملاتړو تر 2023 د مالی مرستو د دوام شمنه کړی ده. د خغلی مسجدی په وینا تمویل کوونکو د لومړي کال لپاره لګ تر لګه د 3.3 میلیارد ډالرو شمنه کړی چې تمه کیږي کال په کال به په همدغه اندازه تر سره شي. نو زیاتوی د امرستی د حکومت او نړیوالو ملګرو لخوا په کلنی ډول د بیا کتنې ګډ بهیر پوری اړه لري. د خغلی مسجدی په خبره مرسته کوونکې حق لري چې د خپلو کلنۍ مرستو د اندازې او سرنګوالي په اړه پریکړه وکړي. د جنیوا کانفرنس د نومبر په 23مه د سویس په جنیوا کې د فنلند ملګرو ملتونو او افغان حکومت په ګډ کوربه توپ جوړ شو چې په کې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازو ګډون کړی وو. نړیوالې ټولنې په 2016 میلادي کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2018 میلادي کال څخه تر 2020 میلادي کال پورې تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالی مرستو ژمنه کړې وه. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت وایي د بدخشان د انجی حاصلات 15 ټنو ته ورسید. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل چې سږ کال د دې ولایت د انجی د حاصلاتو کچه 15 ټنو ته رسیږي. خغلی رستمی وایي چې انجی تر ډیره په دې ولایت کې په واشي او طبي ډول شنه کیږي، خو په خبره د کرنې وزارت هم د انجی د کرکیلې د سیمو په پراختیا کې عمده رول درلود او تیر کال یې د درایم او تشکان په ولسوالیو کې په نږدې 2.95 هکتار ازمکه کې د انجی کرکیله کړی ده. انجی یو طبي بوټی ده چې د بدخشان ولایت د ډیرو ولسوالیو په غرونو کې په طبي ډول شنه کیږي. د کرنې وزارت وایي تر دې دمه د بدخشان ولایت د طبي انجی د سیمو په حق لکومه دقیقه سروې نه ده ترسره شوې. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې چې څو ورځې مخکې ازادي راډیو سره شریک کړي وو، سږ کال په تخار ولایت کې هم د انجی د حاصلاتو کچه 125 ټنو ته رسیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرانوی اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ نوی پوله، یو یورو نوی افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل یو افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ دیرش پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ دیرش پوله، زر هندي روپۍ یو زر سلویښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نه اویا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د اقتصاد په موضوع کې تم کې یو نړیوالو پروند د جنیوا په کانفرنس کې افغانستان سره د څلور کلونو په مخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر روم مرستي ژمنې وکړي او د روم راستو ژمنو سره نوې شرطونه هم کې خودل. د انکابل د ایکو د همکاري د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خوني مشر ازرخ حافظي را سره وصل دی. حافظي صاحب خبرونه ته راغلاست.
نو سلامونه ګران نورست تاسو محترم او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
کڅاند افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د کانفرنس په پای کې ویل چې د جنیوا په کانفرنس کې نړیوالو ورسره په سخاوت د مرستو ژمنې وکړي. آیا دا هغومره مرستې دي چې د افغانستان حکومت یې هیله کوله؟
لبد مرغه هغه کچه چې ضرورت دي د مرستې نه دي شوې. مخکې دا 14 میلیارد ډالر دی او شرایط هم ډېر سخت دی. یو شرط دی امریکایانو دا و چې د درې سوه اوس دولت ورکو درې سوه نور که چیرې سوله وشو دا پس سول یا وروسته تر سوله څخه هغه حکومت ته دې ورکو. نو په هر صورت دا زموږ خپل د اعمالو نتیجه ده، ځکه چې هغه شرایط چې باید پوره کړی وای هغه شرایط پوره نه شو.
بله،
او نړیوال ټولنه بې علاقه شو مسایلو سره.
تاسو هم یادونه وکړه
نه دي زما له نظر
تاسو مې یادونه وکړه نړیوالو په دغه مرستو سخت شرطونه لګولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مو یادونه وکړه چې لدې مخکې داسې شرطونه نه وي خې البته په سخاوت سره د غمرستې د افغانستان سره کولې. ولې دا ځل نړیوالو تر ډیره د خپل مرستې په یو کال پورې محدودې کړې دي؟
زما تجربه دا ښیي چې خارجیان کله چې یو هیواد سره مرسته کوي د دوی د کومې خپل د مالیه ورکوونکي پیسې ورکوي سطح هلته یو ملت ته ورکوي په دې خاطر دی چې هغه ملت سره کار وشي، سم کار وشي، او هغه موخې چې مثلا اقتصادي بنسټونه دي باید جوړ شي، هغه هیواد خپل بسیاتوب ته ورسیږي، هغه لپاره دوی هلې ځلې کوي. نو کله چې دا موخې ته ونه رسیږي خو بیا مایوسه کیږي. مثلا د مارشال د پلان په دننه کې په چوکات کې اروپای ورغاو، مثلا آلمان، جمهوري فدرالي آلمان سره تر افغانستان څخه لږ مرستې شوې وي، اما آلمان نه یوازې خپل د مشکلات اقتصادي رفع کړل پس له دوهم نړیوال جګړه، بلکې د اروپا اول اقتصاد او د دنیا دوهم اقتصاد شو په هغه وخت کې، او د یو مرستندوی په حیث د امریکا تر څنګ او د نورو متحدینو تر څنګ ودرېد. تر اوسه پورې هم افغانستان پس له امریکا دوهم مرستندوی آلمان دی، اما دلته شل کاله ده په بر کې ونیو، اما تر اوسه پورې فقر زیاتیږي، بیکاري زیاتیږي، او داسې یو لاسته راوړنې نشته چې په دنیا قربان دي تمرکز.
نړیوالو په یو نوی میکانیزم د څارنې په میکانیزم باندې چې هغه شرطونه سره تړلای دي ټینګار وکړ چې دغه مرسته به څاري یو کال وروسته چې آیا ګډ هدفونه ترلاسه شوي. ګډ هدفونه هم دوی وایي چې زموږ لپاره مهمه ده چې آیا له دغه مرستو عام افغانان ګټه پورته کوي کنه. فکر کوي چې عام افغانان به له دغه مرستو ګټه پورته کړي که هم دوی تل ناخوښ دي چې دغه میلیارډونو ډالر مرسته چې په تیرو شلو کلونو کې شوې دوی ته کومه ګټه نه رسولې؟
دا رښتیا خبره ده. مونږ د نیوګي اقتصادات سره وینو د خصوصي سکتور په نوم ډېر پیسې راغی دلته، اما ماین اشخاص ته ورکړ شو، د وړي او متوسط بزنسونو لپاره هیڅ مرسته ونه شوله. حتی داسې یو میکانیزم شتون نه لري چې وښيي چې دولت مشخص کولای شي مرستې کولای شي د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور سره. نو اوس هم خلک ډیر مایوس دي، او خلک زه یقین لرم چې کچیر دولت خپل روش ته او خپل کړولو ته بدون ورنکي، نه یوازې خارجیان ولا څور کوي بلکې افغان ملت هم دوی څخه حمایت نه کوي، او وطن زیاتیږي د دوی او د ملت د حکومت او ملت ترمنځ دا مشکلات زیاتیږي، وطن زیاتیږي، بې اعتمادي زیاتیږي. خو زما وړاندیز دا دی چې حکومت ویښ شي، حکومت پوه شي چې دا مرستې د تل لپاره نه وي،
بله،
او یو ورځ افغانان باید په خپل پښو ودرېږي.
بله، کور ودان د ایکو د همکاري د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مشر آزرخش حافظي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمې و نړیواله موضوع د روسي په منځګړی توپ د ټینګ شوی اور بند لمخې د آذربایجان زواکونه په نګورنه قرباخ کې وی بل سیمه ته چې په روسي یو کې ارمنستان ور سپارل ننوتل. نور تفصیل به لفریبا ظاهر نه وورو.
کاروچار چې آذربایجان چلب جاری یادوي باید د نومبر په 15مه تسلیم شوی وای، خو د بشری دلایلو په سبب دا کار ځنډیدلی وو. د آذربایجان دفاع وزارت د نومبر پر 15مه ویلي چې پوځي قطعه د غسیمې تننوتلې ده. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیې منځګړیتوب وکړ، او دوی هوکړې ته سره ورسول چې لمخې ارمنستان د اقدام چلبجر او لاچین سیمې پریښېدو ته اړ شو. اقدام د نومبر په 16مه او چلبجر هم په 15مه تسلیم شو. آذربایجان ته د چین د سپارل نیټه د دسمبر لمړی یاد سوی ده. د آذربایجان دفاع وزارت په ویلامی کې راغلی چې د دوی د ځواکونو د خوندیتوب لپاره د یادې سیمې ټولې لارې آماده دي او غرنۍ سیمې او سړکونه له ماینونو پاک سوي دي. دغه وزارت زیاتوي چې د ورځې په اوږدو کې به د دې حرکت عکسونه او ویډیوګانې شریکې سي. چلبجر وروسته له آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل سو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره خبرې وکړي. دا خبره کرملن کړې ده او زیاتوي چې دغو دریو مشرانو همدارس په نګورنو قرباخ کې خلکو ته د بشري مرستو پر سوالو، اقتصادي مسایلو او د غرض د ترانسپورتي اړیکو پر وړاندې د خندونو د لری کولو پاړه بحثونه کړي دي. د تیرونی په ورستیو کې د روسیې د صدر اعظم د دوو مرستیالانو او د دغه هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو سرګی شویګو او سرګی لاوروف په ګډون د دې هیواد لوړ پوړي حکومتي پلاوی یریوان او باکو ته ولاړل. د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې دغو چارواکو په نګورنو قرباخ سیمه کې د روسیې سلاساتو ځواکونو د فعالیتونو او خلکو ته د بشري مرستو د رسولو برابرولو لپاره پر نورو اقداماتو هم غور وکړ.
د ازادي ال پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. محمد رضا زهین پسترګو نابینا خو په زړه او ذهن پیوړی دی. د نابینای سره سره په وسیمې رادیو کې کار کوي، کمپیوټر کاروي او ډیر نور کارونه هم مخته وړي. زهین استاد هم دی او خپل ځان ته خپل ډوډۍ یا خپل کورنۍ ته په خپل ګټي. د ازادي رادیو سیمې خبريال حبیب الرحمن تاثیر ژوند ته کتنه کړې ده.
زه غواړم چې یو سترګل کوار شم او د دې ترڅنګ زه غواړم چې یو رهبر شم، اتقل د نابینایانو لپاره.
دا محمد رضا زهین دی چې وایي نړیوال فکر او نړیوال پلان لرم. زهین له جمعې پرته هره ورځ د وسپنیزې امسا په مرسته د غزنی ملي رادیو تلویزیون ته د خپرونو د ترسره کولو په مخه ځي. زهین 25 کلن ده، لیسې زده کوونکی او په غبرګو سترګو نابینا دی. زهین دلته په کمپیوټر کې د غږیز پروګرام په مرسته ځینې خپرونې او پروګرامونه پر مخ وړي. زهین په ایم ایس ورډ کې لیکنې کوي، دا خبرې ایډیټ کولو پروګرام اډوب ایډیشن کاروي، په خواله رسنیو کې پاڼې او اکاونټونه لري، خو د دې ټولو ترڅنګ لیکوالي هم کوي.
کولای شو چې ورډ په ورډ کې ټایپ کو، کار کو، ایډیشن کې کار کو، انټرنیټ سره کنیک شو او سرچ کو، ډاونلوډ کو، اپلوډ کولای شو، ټول کارونه کولای شو، ځکه چې جاز اکثره پروګرامونه سپورت کولای شي.
زهین پر رادیو کې افتخاری کار کوي.
کرن اوریدونکو بیا هم خارغ داس زموږ خبرونه دوام لري او زموږ نننۍ موضوع د ماشومانو وضعیت ته ځانګړی شوی دی.
زهین په څو ژبو باندې خبرې کولای سي.
خبرې فارسی، پښتو، انګلیسي، عربي، الیټل ان الک عربی هم کولای شم چې خبرو.
زهین وای اقتصادي شونه دی، خو بیا هم د خپل اړتیاو در پکولو په مخه ډیرای کار نه کوي.
خپل چاره په خپل لاس غارم چې فرمخ وزم، داسې رادیو سره کار کوم، کریډیت خرڅوم، هغه تدریس کوم، په یو دار نفاس کې تدریس کوم، ډیر کارونه کوم تر څو چې زما لاس د چانه محتاج نه وي.
زهین وای د لیسانس ماستری او حتی د دکتورا تر کچې بخپل زده کړو ته دوام ورکوي. هغه وایي هیڅ کله نه دی مایوس سوی. هغه ځوانان چې بیکار ګرځي او هیڅ نه کوي، د هغې دغه کار یې ځوروي. انسان په هر حال کې کار کولای سي. زهین وایي غواړي له نورو نابینایانو سره د کمپیوټر د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي چې د هغې کار برابر سي، له تنګو کالو وخیژي او د نورو د وژو بار نه سي، خو که ځینې شتمن کسان ورسره مرسته وکړي. نعمت الله افغان څلرویشت کلن ځوان دی. دی له زهین سره یو ځای په راډیو کې کار کوي. افغان وایي محمد رضا زهین که څه هم چې په سترګو نه ویني، خو بیا هم تر ډیری ځوانانو زیات کارونه پر مخ وړي.
لین صاحب ته ګورم دی زده کوونکی هم ده، تر څنګ یې په نامه د بریل خطونه دي، هغه ډېر ښه وایي، ویني نه، اما ګوته پکې دي، دغه پسته باندې هر څه ویلی سي. داسې نه ده لکه د نور نابینایان چې هغوی د خپل ټولنې او د همده شان خصوصا د کورنۍ د غړو د اوږو پار اوسي.
زهین په خپله شاعر نه دی، خو د نورو د شعرونو ډیپلومې هم کوي. هغه د پخوانیو او کلاسیکو شاعرانو شعرونه زمزمه کوي او موسیقي هم ورسره ګډوي.
هر ساله از مقام تو تقدیر می شود، عمری است رنج های تو تحقیر می شود.
د همستا سوسو پیغامونه چې د افغان بیسی مات سوا تلش میری لاری مود جنیوادی کنفرانس د نتیجې په باب را استه ولی عبدالغا عزیز غالب لهلمند لیکي 12 میلیارد ډالر بیخی ډیر پیسې دی خدای وکړي چې سم مصرف شي. وسیق له بادغیس لیکي موږ د دې کنفرانس مرسته شو پیسو ته ډیر لمن نه یو ځکه چې دغه پیسې شخصي جیبونو ته لیږي او خلکو ته نه رسیږي. بل اوریدونکي لیکلي چې له افغانستان سره په دومره کلونو کې میلیاردونو ډالر مرستې وشي خو د افغانستان مظلوم او درېدلی ولس اوس هم سرګردان او لالهاند دی او یوه ګوله ډوډۍ پسې حیران دی. کور ودان پیغامونه راستوي، پیغامونه هم درته لولو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېږو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. اسدالله لودین به یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
نن د نومبر 15مه د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ټینګار کړی چې د خځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې باید چټک شي. په دې اړه په اکثرو هیوادونو کې یو شپاړس ورځنی کنفرانس هم پیل شوی. شپاړس ورځنی کمپاین په بخنې سره په بامیان ولایت کې د پرونیو دو بمی چاودنو د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی. د بامیان د عام روغتیا رئیس علي اقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 8500 ته رسیدلی. د کندهار ښار په عینومېنه کې د پولیسو پورې ولسمې حوزې موټر بم چاودنه شوی. کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دغه چاودنه کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. سپینې ماڼۍ اجازه ورکړه چې منتخب ولسمشر جو بایډن ته ورځني محرم استخباراتي راپورونه ولیږل شي او آذربایجاني ځواکونه د نګورنو قرباغ هوکړې له مخې یوه بله سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هوکړې له مخې ارمنستان د دریو سیمو پرېښودو ته اړ ایستل شوی دی.
د خبرونو تفصیل کول شې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام.
د شزو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزنی کمپاین د نوامبر له 15مې د خزو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د ازادي راډیو ځانګړي خپرونې او دغه راز راپورونه مه هېروي. خو اوس د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه خبرېدو ته چمتو ده. د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دی اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
د نشئی موادو تر ډیر شو ډیر قاچاقونکي مجازات شول. د نشئی موادو سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز محکمو د علنی غونډو په جوړولو سره د نشئی موادو شپږ دیش قاچاقونکي چې د 28 پیخو په تړاو نیول شي وو له دوو کالو څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د نشئی موادو سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل د قاچاقونکي په بیلابیلو ولایتونو کې نیول شوی. له دوی سره نږدې 300 کیلوګرام نشئی مواد نیول شوی دي. په دې نشئی موادو کې هیروئین، خیخه، چرس او تریاک شامل دي. د غډول امنیتی ادارو په تیره اونۍ کې د نشئی موادو د قاچاقو درویش مشکوک کسان ځانګړي څارنوالۍ ته معرفي کړي او دوسیه د څېړلو په حال کې دي. د هرات پولیسو د ولایت ته تر 1500 لیترو ډیرو الکولو د قاچاقو مخه ونیوله. د هرات د امنیه کمانډانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي رادیو ته ویل د نشئی موادو سره د مبارزي پولیسو په گزاري ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو 1310 لیټره ایتایل الکول په میر داود دروازه کې ونیول شو. دا الکول په یو موټر کې بار شوی او په پام کې وچه هرات ښار ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاقو په تور درې نفر هم نیول شوي دي. په تورخم کې لسګونه کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي رادیو ته ویل 215 کیلوګرامه نشئی مواد چې په موټر کې بار شوي او په پام کې والا هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي پولیسو ونیول. په دې موادو کې 450 کیلوګرامه هیروین، 90 کیلوګرامه تاریاک او 122 کیلوګرامه چرس شامل وو. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. او د ونی ورستی پیښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشئی موادو د قاچاق او خرڅولو په تور 9 نفر ونیول شول. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادي رادیو ته ویل د نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په 12 ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 6 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. دا هیروین د موټر په ټایرونو کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی پر معتادینو باندې وپلورل شي. دغه ډول پولیسو د خیرخانې په کوتل کې هم عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشئی موادو 15 قاچاق کوونکي ونیول شول. د قاچاق کوونکو 4 کیلوګرامه هیخا په یو سفری بکس کې ایښي او غوښتل یې چې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه یې کابل ته قاچاق کړي.
د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به د هیواد د باندې د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی حمید کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش کمری امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانې د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم. د واده نه دزونه را باندې وکړل. بعد ما خام نه دوی غلام کوي. بعد اته بجو نه دکانونه وایي.
د کار او ټولنیزو چارو لمعین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لاره د نشئی موادو په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله څارل کیږي او دا سیستم به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو 10 میاشتو کې د امیر کرزی نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشئی موادو سلویش قضیې عدلیه او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولاندې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز لخوا د دوسیو چیړنې ښیي چې سخ کال یوازې په میزان میاست کې 14 تنه په داسې حال کې نیول شوي چې د حمید کرزی هوایي ډګر له لارې نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې کاچاق کول. افغان دولت اوس د حمید کرزی په هوایي ډګر کې داسې نوی امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشئی موادو د کاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزی د هوایی ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي رادیو ته وویل اوس د هوایی ډګر ټول سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
هیڅ نقطه میدان هوایی بین ملی حمید کرزی
د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتي کیمرو له څار څخه پټ نه ده. د امنیتي څارنه به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیز ولري. اوس د تلاشی د ځایونو په ګډون ټول سیمې د امنیتي کیمرو له خوا څارل کیږي.
نشئی مواد نه واجدا چې له افغانستان څخه د باندې کاچا کیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو کاچاک ډیر سوی دی. په دې ورستوي کې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر پولیسو یو فرانسوي له 20 کیلوګرام او یو بلجیمای له 12 کیلوګرام نشئی ګولوی سره نیولای چې دا ګولوی له اروپا څخه افغانستان ته کاچا کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنتین وروسته که څه هم سفرونه کم سوي، خو د نشئی موادو قاچاقونکو خپل ټول پام هوایی ډګرونو ته اړولی دی.
شروع
دروان میلادی کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې د احمد کرزی نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعی ډول 9 قضی عدلی او قضایی مرکز ته استول شوی دی. لدی قضیو سره 9 کیلوګرامه هیروین، 4 کیلوګرامه تاریاک او 4 کیلوګرامه خیخه تړلې ده. قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر له لارې دوبۍ، دهلی، ترکیې او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې 2 قاچاق کوونکي نیول شوي او قضیې په عدلی او قضایی مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاقونکي نشئی مواد د هوایی ډګرونو له لارې لیري هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونې وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډیره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاز تر نکو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې د نوي امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبري واورو.
کوم مواد چې په خیلون کې دي وی میوه ورکوي، خو په اصل کې دي هماغه تنباکو. په هغه کې 4000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده، چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر ده، او په هغه کې 50 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د خیلون معادل د 15 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
در نو اوریدونکو اوس د نشي موادو له قاچاقو څخه د نشي موادو د استعمال موضوع ترازو. ساقي خانې د نشي موادو له قاچاقونکو ډلو مالی سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکو چې تاسو ساقي خانې جوړې سوي وایي چې ساقي خانې د نشي موادو د خرڅولو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ساقي خانې ځوانان د نشي موادو استعمال ته هڅوي او د نوو نشي موادو رواجولو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمې درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسېږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمې د نشئی موادو له دود څخه ډکد. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناستې نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسیږي چې ساقي خانې ورنږدې دي او دوی ته نشئی مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقي خانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم، دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده، په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډۍ له لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې مصرفو. معتادین کولای شي چې ساقي خانو ته ولاړ شي، خو تاسو په دې جامو کې نسی ورننوتلی. د ساقي خانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له دباندې څخه ساقي خانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شفر دروازه ورته خلاصیږي. لا معتادینو پرته یې بل چاته نه خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمی ناحیې اوسیدونکو هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل هم دا ساقي خانې بولي. دوی وایي چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقي خانې یې پکې جوړې کړې دي. د تواب او سپین غرب نمونه د شهرک تلایی دوا اوسیدونکو وایي چې ساقي خانې د معتادینو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کومه سړی چې په ار جرم جرایم کیسه په دغه باندو کې ځان دیوا چولو او ته د موغه د تسخصو بس په دې کې تشپتیریږي چې ار جرم کې کسړی مرکی کاغور کې خطا نشي ورتلای.
ما په خپل موټر باندې 12 د موټل نه راغلم، د وادنه د زونه را باندې وکړل. به مې کوڅه ته تنه ټول شارک د خلکو ته معلومه ده. بعد ما خام نه دوی غلام کوي، بعد اته بجو نه دکانونه وایي.
د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې ساقي خانې معتادینو ته نوي نشئی مواد ورکوي، لکه خیخه، کراک او نشئی ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې خانه ششي د نوي نشئی مواد رانیسي او بیا ور باندې اخته کیږي. د نشئی موادو د غختنی کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقی خانی پټولنه کې د اعتیاد د خبرېدو عمده لامل بولی.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري او خلک ځوانان تشویق کیږي چې ورسره دلته یو استاد تیریږي ځوانان دی یو ګردامای لري هغه ساقی خانه چې مثلا سګرټ تمباکو قلیو نه داشان او چرس ورسره خرڅې دلته زی ورسته قدم په قدم په قبل ساقی خانه تزي او په مواد مخدر متدیر.
طبی ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقی خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپریږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبار خیل و چې د ساقی خانو په اړه راپور اوراوه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ورش پر مزنی سپو سربیره یا پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته محتاجینو د کار موضوع ترازو. د کار د پالیسۍ پر اساس محتاجین هم د هیوا د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دوی په بیلابیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم سوي دي. دا چې د کار په قانون کې د محتاجینو د توان سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوې او محتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معین عبدالکریم هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د کار په قانون کې د محتاجینو په اړه څه ویل سوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو اسی پذیره یا متضرر شوي یا قشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په تور د مثال متادین یو صنف دی، کونډې، یتیمان، بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بېجای شوي دي، دا کورنۍ، هغه کسان چې ډېر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطن کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوی دی. ترنګه قانون اساسي کې د ټولو اتباع او حقوق په نظر کې نیول شوی دی. په قانون کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یو سترګه قتل کیږي، دا غي کار، دا غي تقاوت، دا غي ژوند، دا غي حسینه، دا ټول په یو سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ستاسې د معتادین لپاره سره د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا دا مطالب راځي. یعنی قانون کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې په هغه کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کیږي. شاید تقریبا ډیر شو په اندازه او آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې په هغه کې معتادین هم شامل دي.
موږ چې د ډیری معتادینو سره مرکې کړي دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یې بیکاری و. تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړي دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندې دي او د هغې بیرته صحت یابه کیږي، هغه کسانو سره زمونږ تړاو دی. د روغتیا وزارت لارې نه موږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد له نظر نه منفي وضعیت لري، دا ودا صحت یا بشوی دی. دغه کسان زمنګ امید مرکز ته او یو بل د زنانه لپاره هم موږ یو کوچنی بل ډپارټمنټ لرو چې هغه زنانه او چې د احتیاط دوره تیر کړی وي الته پروسس کیږي. دي ته موږ فنی او حرفه‌ای زده کړې ورکو. دي ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسولیتونه چې پټولنه کې لري دا ورته پګوته کیږي. د یو مثبت فرد پایس بیرته ټولنې ته ور داخل شي. زمن قانوني مسؤلیت میواز دیتا فنی او حرفوی زده کړی دی. دیتا د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دی د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کم پولې دی، په امید په کم کې تقریبا د اوس لپاره د 1300 شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوي چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شی دوو مرکزونو موجودیت چې دیتا حرفوی زده کړی ورکی دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایتو کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه وته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحتیابي کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افرادو او عناصرو په شکل ټولنې ته ور داخلېدل، د دې لپاره ډېر قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت نه دی چې 15-16 کسان موږ معتاد ولرو. د درې نیم میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
اوس پختنه هم داده تاسو د دې برخې د یو مسؤل پس پاتې تاسو به خلکو ته د کار زمينه برابروي یا به پالیسی جوړوي د کار په اړه یا به د کار لپاره د شی یو منظم تشکیل رامست کوي. ولې تر اوسه پوری دغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډیر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نوري برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پوری حکومت په دې قانې نه کړای شوای چې بل اخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخلي کی. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمن ده، مسله ده. نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزې سره مخی د جوړو کسانو ډیرو ماسترانو ډاکترانو ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتی کار محدود دی. موږ 300,000 کسان دولتی کچا د اصلاحات اداري د خونه پروسس کې د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 3.5 میلیون کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ سلویخت سلنه د ټولنې تشکیلی. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډیر مهم بریښي او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپل استراتیجي او پالیسي تصویب کی.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ سوی؟ دغه نیمګړتیاوې او مشکلات په کوم ځای کې؟
تر اوسه پورې چې نه دی شوی، خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شان امباغي په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامه معرفي کوي دغه کسانو ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی، ولې هغه سره خو بدروي نشي کېدی. ډیری علاقه لري دا کار سره چې زده کی. دغه لوی پانګونه او سرمایه گذاری ته ضرورت لري چې دغه سي اکسپرت کسان وروزل شي. ولې زمون کار زمون په اندازه صحیح دی، ولې د ټولنې په اندازه کافی نه دی.
ډیری دولتي ادارې چې یو څوک الته مقرریږي نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي او په استعلام کې که چیرته په هغه فرمه صحیح فرمه کې د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دی هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره لدې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډیر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پازیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی. ولې دا سړی ته استخدامه د ورځ سهار نه تر ماښامه پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي، ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي. ولې هغه کسان چې تداوي کېږي او اعتیاد منفي خېږي نور معتاد نه دی، د هغه په استخدام کې ادارات کارشکنی کوي، د هغه په مقابل کې ښه رویه نه کوي، هغه توهینیي. دا حرکت د کار د قانون نظر یو نوی جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولي شي. یو چاپ چې کور پسی وي، مهارت لري، کار کولای شي، خو معتاد. څه فکر کوي چې په دې شکل باندې دوی د حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډیره مهم مسله ده چې یو معتاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړه، د اداره بحران سره مخ کوي. هغه د احتیاط هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنټرولولی. هغه باید لاړ شي کار پرېږدي، دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي. د هغه هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي. اوت پوت یا اوت کم د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې معتاد سړی اول تداوي شي، منفي وخیږي، نو دا هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان داسې دي چې منفي ختلی وي خو په ټولنه کې نوم بد سوی وي، ولا پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بد سترګه ګوري. دی جوړ سوي دي، اوس ښه دي، کار کولای شي، خو بیا هم ځینې خلک په پخوانۍ سترګه ګوري، کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه؟
دا څه شی چې قانون اساسي وي دا اتباع دی. مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دی. قانوني کار هم دغه شی وي. دا موږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي او نورم د ده سلامت باید تکمیل شي. د ده کورنۍ د ده کار ته ضرورت لري. څرنګه موږ کولی شو خپل یو شهروند د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانون کار اصول دی. هره اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحت یاب شوي معتاد سره کوي، دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ.
د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعه ګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړي او د کلی لپاره بل میراو ټاکلې وي. دا چې کلیوالو ولې جمعه ګل له کاره ګوښه کړي، ولې بل میراو ټاکلې او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد ته شه دې را بار کړی دي
کیمیاوی سره د کمانډان صاحب بل شه نشته.
ها کیمیاوی سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک یو کمانډان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخه مخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه دا څه سم مخه مخ را ته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې در ته ګورم.
نو چې کیمیاوی سره ده بیا ولې دومره ورخطا یې؟
نه 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 یې ورخطا کمانډان صاحب.
اجازه ده د موټر تلاشی کو؟
او تلاشی کئی کماندان صاحب، ما خود درته وویل چې سره د بل شی نشته.
تو درېږه دغه بوجۍ هم وګورم.
وی ګوره، خو په بوجۍ کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي.
ښه، بوجۍ سوری کېږي که ستا قاچاق رسوا کېږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
تو اوس پولیس غولوې؟ ها
کماندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوم؟
ایروین دې رابر کړی دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
کماندان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیره.
بله کماندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو کماندان صاحب، لاسونه شاته وړوه، الله ژر کوه.
کماندان صاحب، ایروین تاسې واخلئ، خو ما خوشی کوي.
ښه، تا خوشی کو. ها
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د ایروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخي دې ولاکه خوشی کو. بشیره، درکشه کشه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب
درځه موټر ته در وخیجه، الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه گل لالا خدای دې راولا.
خدای مې دې خدر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خی خیرت دې
ګوندې اوسې مهرباني کور دې وا.
تازه رازه پر دغه توشکه کینه.
خصمه ده دا دې کینم.
جمعه گل لالا، خلکو خویل چې ته پولیسونی ولې؟
او پولیسونی ولم.
نو څه خبره وا، ولې ونی ولې؟
لکه ایروین را سره ونی ول.
نو بیا څنګه دا سجر را خوش کړې؟
پیسې مې ور کړې، بیا را خوش کړم.
خا خا، د ایروینو خبره وا، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یو خبره مې درته کوله.
خو وا، څه دې راته ویل؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلی لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو، دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم. دا ځل هم بیرته راخوشي کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بیرته میراوي راکوي.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولی مې نه غواړي؟ ما څه بد ور سره کړی دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې، نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې سمو ده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تاته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پیښته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
په خو وختونه ولاړل اوس خلک ویښ شوی دي مونږ نور د خپل بچانو قاتل ته د کلی میراوی نه ورکو ستاسو خیال دی چې ته به مو بچان په نشو وخته کې او زمونږ د کلی میراوی به هم کوي
خو ستاسو خو خدای خان صاحب
او بل خبره واوره
خا دا د اورم خان صاحب
جرګې پریکړه وکړه کدې نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانه خست نو له کلی څخه د شړو اوس نو ستا خوخه ده چې د نشي موادو کاروبار کې که په کلی کې اوسېږي دواړه کار نه سره کیږي
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خبرونې پورې مو پر لیا مهربان خدای سپارو د خدای په امان
د زهر کاروان